ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودان اند شامبیا خالیورز د 2023 کال د فبروری د میاشتې 15 نیټه ده په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې 15 نیمه او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د شپې 8 بجې دي په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې مو کوربه ز مجاهد جواد هرکلی کوم لمړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ته امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په اړه د طالبانو د اوو ورځني وړاندیز سره موافقه کړې ده چې ژر به عملي شي د ناټو عمومي منشي ینس سالتنبرګ ویلي که طالبان د تاوتریخوالي د کمولو په اړه خپله قوي اراده وښیي ناټو به هم په افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي او د چین لخوا په خبرو شویو معلوماتو کې راغلي دي چې په کورونا وایرس باندې تر 1900 زیات روغتیایي کارکوونکي هم اخته شوي دي چې شپږ تنه یې مړه شوي هم دي او اوس هم بشپړ خبرونه د اسوسییټډ پریس د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي دي چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په اړه د طالبانو د اوو ورځني وړاندیز سره موافقه کړې ده چې ژر به عملي شي دغه چارواکي ویلي دي چې په دغه کار سره به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره پرانیستل کیږي وایي د دغه تړون له لاسلیک وروسته په لسو ورځو کې دننه باید بین الافغاني مذاکرات پیل شي دغه امریکایي مقام ویلي دي چې د تاوتریخوالي کمول به په ټول افغانستان کې وي په همدې حال کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو او د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په میونیخ کې له ولسمشر غنی سره لیدلې دي د دوی د خبرو ډیر جزئیات لانه د خبره شوی خاغلی غنی هم دغه راز د ناټو عمومي منشي ینس سالتنبرګ سره هم لیدلې دي خاغلی سالتنبرګ په خپل ټویټر کې لیکلي دي د افغانستان د راتلونکي په اړه مو له ولسمشر غنی سره بحث وکړ ناټو او متحدین په افغانستان کې د سولې زمینی برابرولو ته ژمن دي طالبان باید د تاوتریخوالي کمو ولو مذاکراتو د پیلولو لپاره خپل اراده او ورتیا وخی نو وړي ویل دي ک طالبان د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خپل قوي اراده وخی ناټو به هم په افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي محسن داور وایي د پاکستان پاوس پر امن احتجاج کوونکو پښتنو ته غداران وایي د پاکستان شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومنت یو مرکزی مشر محسن داور د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانه کې د پښتون تحفظ موومنت غوښتنو او د پاوز لخوا په دوی د غداري تورونو لګولو په حق له یو مقاله لیکلي محسن داور په خپل مقاله کې لیکلي پښتون تحفظ موومنت د تیرو دوو کلونو راهیسې د خپلو اینی حقونو ترلاسه کولو لپاره په لارو کوڅو کې پر امنه احتجاجونه کوي نوموړی وایي د هر سنه ورآخوا دوی د پوز نه احتساب غواړي چا چې د نوموړي په وینا د هیواد په شمال غربي سیمو کې د خلکو اغوا کولو وژلو او ویرولو لپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ د بهانې په توګه استعمال کړي نوموړي لیکلي د 15 میلیونه آبادی پښتانه د پاکستان یوازینی تر ټولو لوی قوم دی محسن داور وایي د بدلون لپاره په خپل تحریک کې دوی همیشه د عدم تشدد سخت اصول خپل کړي او دوی خپل ټول ګامونه د عین د حدونو دننه ساتلو لپاره کار کړی دی کوم چې په واضحتو باندې د وینا او غونډو کولو اجازت ورکوي خو بیا هم د دوی د تحریک غړي بندیزونو نیولو او په ځینو وختونو کې د وژنو سره مخ کیږي په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د روغتیا نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او په وژن کې کورونا وایرس باندې د زیاتو روغتیایي کارکونکو پخته کېدو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده د چین لخوا په خبرو شویو معلوماتو کې راغلي دي چې په کورونا وایرس باندې تر 1900 زیات روغتیایي کارکونکو اخته شوي چې شپږ مړه شوي دي ډبلیو ایچ او وایي په کورونا وایرس باندې د اخته شویو کسانو شمیر په ټولیزه توګه له 3000 څخه زیات شوی دی په کورونا وایرس باندې تر اوسه پورې 1401 کسان مړه شوي هم دي ترکیه د سوریې ادلیب ایالت ته په داسې حال کې ټانکونه او پوځي ګاډي استوي چې دمشق د یاغیانو د وروستي ځای پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي انقره له ماسکو سره ژمنه کړې چې په ادلیب کې د یاغیانو فعالیتونه ودروي او په ورته وخت کې د یو تلپاتې اوربند غوښتنه هم کړې ده د سوریې ځواکونه ادعا کوي چې د یاغیانو د دغه وروستي ځای ګوټي په وړاندې د پرمختګ په حال کې دي یاغیانو ادعا کړې چې د جمعې په ورځ یې یو حکومتي پوځي څرخي الوتکه یا هلیکوپټر خبر هم غورځولې ده. او وروسته خبر دا چې ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ وویل د سوریې په شمال ختیځ کې د تیرو دریو ورځو په اوږدو کې تر 140,000 زیات ملکی وګړي بې ځایه شوي دي. په ادلیب او الیپو کې د جګړو له زیاتېدو سره لکه او 150,000 زیاتو کسانو خپل کورونه پرېښي. ملګرو ملتونو دا د 2011 کال راهیسې تر ټولو ستر بشري ناورین ګڼلی. په دغه ایالت کې شاوخوا 3 میلیونه کسان ژوند کوي، اکثره بې ځایه شوي شمال لوري ته د سوریې او ترکیې پولې ته نږدې کمپونو لوري ته روان دي چې لا له مخکې پکې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه ده. خبرونه پای
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو خدمت اوریدونکو، د وایس اف امریکا دی ودا د دیوی سهارنی خبرونه ته غوږی استی چې همدا اوس نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی ل سټډیو څخه خبرېږي. لملتیا مومننه په دې هله چې وخورد مو پیل کړی وي، لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې مو اوریدل د ای پی د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په اړه د طالبانو د ورځني وړاندیز سره موافقه کړې ده چې ژر به عملي شي. د افغانستان د سولې د بهیر په اړه او په دغه بهیر کې د وروستیو پرمختګونو په اړه ورزو په نیویارک کې د ډیوی له څېړونکي ښاغلي جهانگیر خټک صاحب سره خبرې کوو چې تاسو ته نور څه معلومات لري. جهانگیر خټک صاحب، کډم غاوري خبرونه ته په خیر راغلی. جهانگیر خټک صاحب سره زموږ همکار نوشیروان قلندر یو مرکه کړې ده په همدې موضوع، مرکه به ګډه ورو.
بے شک چې دا امریکا کې دیتا ډیر زیات اهمیت ورکول کیږي. دا خبرونه چې کله نه راغلي دي چې امریکا او طالبان یو لوزنامې ته ډیر زیات نږدې دي، او دا هیله هم ده چې د میاشتې اخر کې به په دې باندې باقاعده دستخط هم وشي. دا ته خبرونه بالکل موجود دي، او دې ته اهمیت ځکه ورکول کیږي چې دا د ولسمشر ټرمپ یا صدر ټرمپ انتخابي ژمنه وه. هغه د امریکای قوم سره وعده کړې وه چې که هغه په دې ټاکنو کې هغه دا ټاکنې وګټلې، یعنی 2018 کې چې کله ولسمشریزه ټاکنې یا صدارتي ټاکنې کېدلې، نو هغه وخت کې دا ژمنه کړې وه چې که ما دا ټاکنې وګټلې نو زه به افغانستان کې روان جنگ ختموم او افغانستان نه به خپل فوج واپس راولم. دا هغه انتخابي ژمنه وه، او د کې جلتی تاسو چې کم خبره کوئ هغه جلتی هم پکې لګون تخکاری. هغه وجه دا ده چې دلته کې دا صدارتي ټاکنو چې کم سیاست دی هغه ډیر په زور روان دی، او ولسمشر ټرمپ کوشش دا دی چې هغه د دې ژمنې باندې دا ژمنه مکمله کړي. دا چې کم د طالبانو سره لاسلیک وشي، هغه سره چې کم لوزنامه ده هغه مکمله کړی شي، نو دې سره به هغه ژمنه کوم مکمله شي، او دې سره هغه ته سو ووټونه هم ملاوي دی شي، هغه ته انتخاباتو کې فائده ملاوي دی شي. او چې کم د دې چې کم لوزنامه ده د په حواله سره هم مختلف خبرونه را روان دي، لکه طالبان طرف خدا نشنه ویل کېدل چې تاسو به امریکا و مکمل طور باندې فوج وباسي، خو امریکای مختلف مطبوعاتو کې فدات خبرونه نن راغلي دي چې په دې چې کم لوزنامه ده د کې یو سو شکونه د فې چې هغه خفیا.
جنگل خټک صاحب، د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ که سو هم دغه خبرو اترو عمل د ارزی لوزنامې یا ډزبندې په شکل کې په کامیابی کې لیدل کیږي، خو تاسو وینئ چې بین الافغاني خبرو ته به هم لار جوړ شي او کنه؟
ګوري، بین الافغاني خبرې خو چې کوم نیکسټ سټپ دی غم دک کړي، او د دې چې کوم مجوزه لوزنامه ده هغه کې دا شک موجود دی چې سو پرې چې دا ډزبندی ارزی ډزبندی به وي، چې کم تغې ډزبندی نوم خو نه ورکوي، وایي چې دا بیسیکلی بنیادی توګه باندې چې هلته کې چې کم تشدد دی هغه کې به لږ کموالی راوستل کیږي. دغه دوران کې طالبانو او د افغان حکومت او مختلفو چې کم سیاسي او سماجی ډلې دي هغې ترمنځ به خبرې ترې شروع کیږي، او دا اوس یو ډیر لوی سوال دی. همیشه نه افغانستان شخړې په حواله سره دوه اهم حصې دي چې کم باندې همیشه نه سوالونه اوچتېدل. یو دا و چې آیا امریکا او طالبان یو ځای به کینی نو هغوی کیناستل. بیا دویم دا و چې آیا امریکا او طالبان به چیرې دې ته هم تیار شي چې دوی تر منځ چېرته سلوزنامه وشي، نو هغې ته دواړه طرفه ډېر نږدې دي. بیا چې کم آخري او ټولو کې مهم اړخ دی هغه بین الافغاني خبرې وي، نو هغه خبرو ته اوس لاره بالکل تیاره ده. دا اوس به قتل کېږي چې د طالبانو د طرفه څومره حده پرې تشدد کې کمواله راځي، ځکه چې دا یره هم موجوده ده چې طالبانو مکمل کنټرول په خپل چې کم هغې سره چې کم جنګیالي دي په هغو باندې شاید نه وي، او چې امریکایانو سره هغوی څومره لوزنامه کوي آیا هغوی خپله هم په هغې باندې مکمل عمل درآمد کولی شي او که نه. دا یو اړخ دی. او دویم اړخ دا دی چې طالبان افغان حکومت او نور افغان سوسایټۍ سره او نور چې کم مختلفې ډلې دي هغو سره څومره حده پرې هغې ته کنسیشنز ورکوي یا مراعات ورکوي.
جنگیر خټک صاحب، نو بیا تاسو څه وینئ چې آیا واقعی تشدد به په افغانستان کې ختم شي؟ آیا تشدد کې یوازې افغان طالبان لاس لري که نورې نړیوالې ترهګرې ډلې یا علاقایي ترهګرې ډلې لکه څنګه چې افغانستان په ګاونډي هیوادونو باندې هم تورونه پوری کوي؟ نو تاسو وینئ چې کنه تشدد به مکمل ختم شي؟
بالکل، دا ډېر غټ سوال دی چې آیا افغانستان سره په پولې چې کم نور هیوادونه دي، یعنی پاکستان شولو، ایران شولو، بیا سنٹرل ایشیا والا چې کم هیوادونه دي او بیا چین شولو، دلته کې چې کم داسې ډلې موجودې دي، آیا هغوی د طرفه هم افغانستان کې څه لاسوهنه کیږي؟ دا یو لوی سوال دی او دا د دې هیوادونو باندې به ډېره غټه ذمہ داري وي چې دا هغوی انشور کړي چې هغوی د طرفه داسې څه حرکت ونه شي. یو خدا دی بالکل هغه خطره جوړېدای شي. دویم دا دی چې په افغانستان کې داعش موجودګي شته دی او هغوی مختلف داسې کاروایانې کړي دي چې کم کې هغوی لاس هر چېرته ښکاري، نو هغه هم موجود دی. نو لہذا مونږ دا خو نشو ویلې چې افغانستان کې چې کم بدامنی دا هغه به مکمل طور باندې ختم شي د افغان د طالبانو او د امریکې ترمنځ لوزنامې په جواب کې، یا بیا د طالبانو او د افغان حکومت او مختلف سیاسي ډلو ترمنځ سره لوزنامې په هغه کې به په وجه باندې به هلته کې مکمل امن راشي، خو د امن وضع به یقینا ډېره زیاته ښه شي.
ډېره مننه جهانگیر خټک صاحب.
مننه نوشیروان صاحب.
نو قدرمن اردوونکو، د افغانستان پر سولې باندې بل راپور هم لرو او هغه دا چې د ناټو عمومي منشي ینس سالتنبرګ ویلي که طالبان د تاوتریخوالي د کمولو په اړه خپل قوي اراده وښيي، ناټو به هم په افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي. نوموړي دغه څرګندونې د جرمني په میونیخ ښار کې کړي، چیرې چې همدا اوس د افغانستان په اړه غونډه وشوله. په ښاغلي سټالتنبرګ په خپل ټویټر باندې لیکلي وو چې د افغانستان د راتلونکي په اړه مو له ولسمشر غني سره هم بحث وکړ. د دغې غونډې په څنډه کې له ولسمشر اشرف غني سره هم سټالتنبرګ خبرې کړې دي او دغه راز ویلي دي چې ناټو متحدین په افغانستان کې د سولې د زمینې برابرولو لپاره ژمن دي، خو طالبان باید د تاوتریخوالي د کمولو او مذاکراتو د پیلولو په برخه کې خپله وړتیا ثابته کړي. پام وکړئ په دې اړه یو بشپړ راپور ته چې زموږ همکارې منزه شهید چمتو کړی.
په داسې حال کې چې اسوسییټډ پریس د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي دي چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په اړه د طالبانو د ورځنی وړاندې سره موافقه کړې ده چې ډیر ژر به عملي شي. اخوا د سکیورټي امنیت په موضوع نړیواله غونډه د جمعې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې شروع شوه او د جرمني ولسمشر فرانک والټر خبرداري ورکړ چې روس، چین او امریکا د نړۍ امنیت ته خطرات جوړوي. د جرمني ولسمشر د بیلابیلو هیوادونو سیاسي مشرانو، پوځي مامورینو او د سفارتکارانو غونډې ته وویل چې روسیې پوځي طاقت او په سرحدونو کې بدلون د خپل سیاست برخه جوړه کړې ده او چین یوازې په داسې صورت کې د نړیوالو قوانینو پابندي کوي چې مفاداتو سره ټکر نه خوري. د جرمني ولسمشر زیاته کړه چې دغه فکر هیوادونه د امنیت په اړه هغه زوړ تصوري حالت ته وړي چې هیوادونه د بې اعتمادۍ له امله د وسلو ترلاسه کولو په مقابله کې ښکیل کړي او نتیجه یې دا وي امنیت نور هم کمزوری شي. د میونیخ غونډه په داسې حال کې کیږي چې نړۍ د یو شمیر مهمو مسلو سره مخامخ ده، په دې کې افغانستان، منځنی ختیځ او د کورونا وایرس شامل دي. د امریکای د دفاع وزیر مارک اسپر هم د میونخ په درې ورځنۍ غونډه کې شرکت وکړ او د منځنی ختیځ په اړه وویل چې په شمال او عراق کې د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکړل شوې دي. او مارک اسپر د هغو دوو اتیاو هیوادونو اتحاد ستاینه وکړه چې هغه وویل یو ځای شول او داعش ته ماتې ورکړي. خو مارک اسپر خبرداری ورکړی چې زموږ کار لا ختم نه دی. هغه وویل د داعش پر ضد اتحاد باید د دغه کمزورې کړې شوي دښمن په اړه بیداره اوسي. د منځني ختیځ موضوع د میونخ په غونډې کې لومړیتوب لري. په عراق کې د داعش خلاف جنگ او د عراقي ځواکونو د تربیې ذمواري ناټو د امریکایي ځواکونو نه اخیستې ده او د ناټو مشر په افغانستان کې د امریکایي او طالبانو ترمنځ د ممکنه موافقې هرکلی وکړ. د ناتو سیکرټری جنرال هانس ستولتنبرګ وویل چې په موجوده وخت کې ناتو په افغانستان کې 14,000 عسکر لري او په شمیره کې بدلون کیدلی شي چې کچیری طالبان د تشدد د کمولو اراده او صلاحیت وښیي نو موږ د امن لار لیدلی شو. د میونخ په غونډې کې به تر ټولو لوی ټکر د خالي شنبې په ورځ د امریکي او ایراني استازو سټیج ته د ورتللو په موقع ولیدل شي او څیړونکي به د دواړو حریفو هیوادونو استازو خبرې په غور اوري.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
قدر من اردن کو وسم یو بل مهم راپور د چې هغه د پاکستان شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ مومنت یا د پښتنو د ژغورلو د غورزنګ دی مرکزی مشر محسن داوړ په هغه مقاله باندې سرخی چې د امریکا په مشهوري واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې چاپ شوی. په دغه مقاله کې ښاغلی محسن داوړ ویلي دي چې په داسې حال کې چې په پاکستان کې 15 میلیونه پښتانه ژوند کوي او دا یوازنی قوم دی چې په دومره لویه شمیره کې ژوند کوي. خو د پاکستان پوز د ترهګرۍ پر ضد جګړې تر نامه لاندې دوی تختولی دي، وژلی دي او ویرولی دي او دوی اوس د پوز نه حساب غواړي. خو پوز په دوی باندې د غداری تورونه لګوي. پام وکړئ په دې اړه د دغې مقالې غټ ټکي چې زموږ همکار محمد اکرام ژباړلی دی.
د پاکستان شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ مومنت یو مرکزی مشر محسن داوړ نن د امریکای په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د پښتون تحفظ مومنت غوښتنو او د پوز لخوا په دوی باندې د غداري تورونو لګولو په حق لا یو مقاله لیکلی. نوموړی وایي پښتون تحفظ مومنت د تیرو دوو کلونو راهیسې د خپلو آئینی حقونو ترلاسه کولو لپاره په لارو کوڅو کې امنناکه احتجاجونه کوي. نوموړی وایي د هر سناور اخوا دوی د پوز نه احتساب غواړي، چا چې د نوموړي په وینا د ملک په شمال غربي سیمه کې د خلکو اغوا کولو، وژلو او یرولو لپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ د بهانې په توګه استعمال کړی. نوموړی وایي د 15 میلیونه آبادۍ سره پښتانه د پاکستان یوازینی تر ټولو لوی قام دی. محسن داوړ وایي د بدلون لپاره په خپل تحریک کې دوی همیشه د عدم تشدد سخت اصول خپل کړی دي او دوی خپل ټول ګامونه د آئین د حدونو دننه ساتلو لپاره کار کړی، کوم چې په واضح توګه باندې د وینا او غونډو کولو اجازه ورکوي. خو بیا هم د دوی د تحریک غړي بندیزونو، نیولو او په ځینې وختونو کې د وژنو سره مخ کیږي. د پی ټی ایم مشر وای حکومت د جنوري په 28مه نیټه باندې د دوی مشر منظور پښتین د غداري په تورونو کې ونیولو. دا هم هغه بهانه ده چې برتانوي سامراج به په سبق کې په هندوستان کې استعمالوله. محسن داوړ وای په دویمه ورځ د او د پښتون تحفظ مومنت بل غړی علي وزیر د منظور پښتین د گرفتاری خلاف د احتجاج کولو په وخت ونیولې شو. نوموړی وای تیر کال هم د سیاسي سرګرمو په سر نیولې شوی او څلور میاشتې په قید کې تیرې کړې. علي وزیر او محسن داول وروستو آزاد کړل شو، خو منظور پښتین تر اوسه پورې په قید کې دی، خو د هغه لپاره تر اوسه پورې پی ټی ایم کوششونه کوي. محسن داول وایي د دغه گرفتارو او خلکو یرولو په شا باندې د پاکستان حکومت نه دی، بلکې د ملک حقیقی حکومت دی، کم چې پوز دی. د هر څه یو پښتون راپورته کوي چې د پاکستان پوځي جرنیلان ولې دومره یریږي. محسن داول وایي د پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا دا خبره په ډاګه کړې چې هغه د پاکستان د آئین سره مسله لري. د کال 2013 په لومړیو میاشتو کې جنرال باجوا د ملک په 13 آئینی بدلون باندې نیوکې کړې وې، کوم چې د پاکستان منتخب پارلمان په کال 2013 کې په متفقه توګه باندې منظور کړی و. دغه آئینی بدلون په داسې طریقه باندې جوړ کړل شوی و چې په راتلونکي کې د پوځي حکومتونو مخه ونیولی شي. په دغه آئینی ترمیم کې صوبو ته د زیات واک اختیار ورکولو سره د ملک وفاق مضبوط کړل شوی و او د دې نه غیر جمهوري شکونه لرې کړل شوی و. محسن داول وایي په بل جمهوري ملک کې به د ملک په آئین دومره په ښکاره نیوکو کولو باندې یو اعلی جرنیل کور ته لیږلی شوی وی، خو په پاکستان کې هغه ته د ریټایرمنټ وروسته یو ځل بیا د پوځ د مشرۍ څوکۍ په لاسو کې ورکړی شوی. محسن داول وایي په آئینی روایاتو عمل کولو او د زیات جمهوریت لپاره د دوی غوښتنې د پوځي جرنیل خوښې نه دي. په واشنگتن پوسټ کې لیکلې مقاله کې نوموړی وایي د پاکستان پوځي جرنیلان مونږ یوه خطره ګڼي، ځکه چې مونږ د دوی د لویو منصوبو په لار کې ولاړ یو. دوی په انتظار کې دي چې کله به د افغانستان نه ټول امریکایي پوځیان وځي چې دوی ته موقعه ورکړي چې یو ځل بیا طالبانو ته په واک کې د راتلو هرکلی ووایي. خو زموږ تحریک کوم چې د طالبانو سره د پوځي مرستې غندنه کوي، د دوی لپاره یو چیلنج دی. پوځي جرنیلان د پاکستان صرف هغه پښتانه برداشت کولی شي څوک چې د افغان طالبانو مرسته کوي. محسن داول وایي د احتساب لپاره د دوی غوښتنې د پوځ د تباهۍ ډک زوړ حالت په ځای ساتلو ته نقصان رسوي. هغه حالت چې پکې پوځ د هغه ترهګر ډلو انتخاب کوي، هغوی تیاروي، کمی چې د پوځ حکمونو ته سر ښکته کوي. مونږ د هغه پوځي عملیاتو ختمون غواړو چې د ترهګرۍ په ختمولو کې ناکامه شوي او د عامو خلکو آبادي یې د کوم فرق بغیر په نښه کړي. مونږ د عدالت ماورا وژنو ودرولو غوښتنه کوو چې هغه خلک چې د دینه اغیزمن شوي هغوی د خپل اواز ښکاره کولو په وخت ځان محفوظ وګڼي. مونږ غوښتنه کوو هغه خلک دې د خپلو ګامونو لپاره په عدالتونو کې د احتساب لپاره وړاندې کړی شي چې د بېګناه خلکو اغوا کولو منصوبې یې جوړې کړي. او د هر څه د پاسه مونږه د ترهګرو سره د پاکستاني پوځ د مرستو ودرولو غوښتنه کوو څوک چې یو ځل بیا رایوځای کیږي. محسن داول وایي د غیر قانونه ترهګر ډلې تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویان احسان الله احسان د پوځ د ولقې نه تښتېدل یو ښکاره وروستی مثال دی. دغه سکینډل مذهبي توندلارو ته ازادي ورکولو لپاره د چارواکو په چمتووالي پوښتنې راپورته کړي، خو بلخوا یې د پی ټی ایم په رنګ جمهوریت پلوه احتجاج کوونکو لپاره د زورولو لار خوښه کړې. څوک چې تندروا نظر وړاندې کول غواړي هغوی ته په پاکستاني میډیا ګڼ شمېر موقع هر وخت ترلاسه وي، خو د دې برعکس زموږ د تحریک نظر وړاندې کولو باندې د پاکستان په میډیا مکمل بندیز دی. نن سبا د پاکستان په میډیا باندې د پی ټی ایم خبره صرف هغه وخت کیږي کله چې په دې د پروپیګنډې او د دروغو تورونه لګولې کیږي. محسن داول لیکلي په احتجاجونو کې برخه اخیستونکو د دې په مرستیالانو باندې د ملک سره د غدارۍ د تورونو لاندې مقدمې جوړولې کیږي. د پوځ په مشرۍ کې د پاکستان اسټیبلشمنټ د دومره غیر معمولي حد پورې وړاندې تللی چې د دوی تحریک نه یې یوه بده بلا جوړه کړې. نوموړی وایي کله چې د پاکستان واکمنان پښتانه د جنگ او ترهګرۍ لپاره تربیه کوي نو مونږ د ملک سره مینه کوونکي بلي، خو چې کله مونږ د خپلو حقونو غوښتنه کوو نو بیا مونږ پاکستانیان هم نه ګڼلی کیږو. زموږ زورول د انصاف لپاره زمونږ د غوښتنو عزم نور هم مضبوطوي. محسن داول په اخره کې لیکي پښتانه د پاکستان د یو داسې شهري په شان ژوند تیرول غواړي چې حقونه ولري، نه چې د داسې بنده په شان ژوند تیر کړي چې څه حقونه ونه لري.
دا د وی او ای ریوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
درنو قدرمن اوریدونکو، او لدی سر رسیدو د خبرونی ورستی راپور ته چې هغه د کورونا وایرس په اړه دی. کله وی خو په دغه وایرس باندې په ټولي زتوګه درش په تزره کسان اخته شوې دي او 1401 تیا مړ شوې دي. د روغتیا نړیوال ادارې WHO په دې اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې ده چې په دغه وایرس باندې تر 1100 زیات روغتیایي کارکوونکي هم اخته شوي دي چې دغه ډلې څخه شپږ تنو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی. پام وکړئ، په دې اړه زموږ د همکارې نگین شاه یو راپور ده.
په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د ناروغۍ پیښې او مړینې په چین کې دننه دوام لري، خو د اوس لپاره په نړیواله کچه د ناروغۍ شمیرې په ځای ولاړې دي. په وروستیو شمیرو کې په څلیرویشت هیوادونو کې 515 پیښې مخته راغلي دي، چې پکې دوه د مرګ شمیرې، یو په فلیپاین او یو په جاپان کې شوي. د چین لخوا جاري شویو شمیرو تر مخه د صحت 1200 کارکوونکي د کورونا وایرس له امله ناروغه شوي او شپږ مړه شوي دي. د صحت نړیوالې ادارې مشر ټیډروس اډهانم ګیبریوس دا میری د معلوماتو مهمه برخه غړي. د جمهوریت کانګو د سرخار کناشا څخه په ویډیو لینک باندې په خبرو کې هغه ویل، د وبا د خورېدو په صورت کې د صحت کارکونکو د صحت د نظام او د وبا د مخنیوي کوششونه یو ځای ساتي، خو موږ د دې شمیرو نورو معلوماتو ته اړتیا لرو سره د هغه وخت او د حالاتو په کوم کې چې د صحت کارکونکو ناروغ شوي وو. د صحت د نړیوالې ادارې د بیړنۍ حالاتو مشر مایکل راین وای چې دا عامه خبره نه ده چې د صحت کارکونکو د وبا په مهال ناروغ شي. هغه ویل چې WHO او چین د هغې مودې معلومات کوي په کوم کې چې دا ناروغي واقعیات مخته راغلي وو. WHO وایي چې د چین سره د COVID-19 په اړه ګډ ماموریت پر مخ روان دی. دوی وایي چې 12 نړیواله او د WHO ماهرین به په 100 ورځو کې چین ته ورسیږي. د صحت نړیوالې ادارې WHO د چین ستاینه کړې چې د کورونا وایرس په اړه یې خپلې شمیرې ډېرې کره ښودلې دي. په چین تورونه دي چې په کال 2002 او 3 کې د سارس وایرس په اړه داسې کره شمیرې نړۍ ته نوې ښکاره کړې. یاد دي وی چې په چین کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره 1301 او اغیزمن شوو شمیره 380 ته رسیدلې ده. د چین په اوهان ښار کې یوازې د زیارت په ورځ د کورونا وایرس د لاسه 222 کسان مړ شوي، چې په یوه ورځ کې په دغه وایرس د مړو شوو کسانو تر ټولو زیاته شمیره ده. په کورونا وایرس د مړو شوو او اخته شوو کسانو دغه شمیرې د چین لخوا د شمیرلو د نوي نظام سره مخې ته راغلي دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voadiva.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.